السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم له ما سره وي په دې غړې کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره د ترکی او د روس ترمنځ څنګه اړیکې روانې دي داینه هم خبر شي دغه سی په یو شمیر نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ ناورو
د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا چارواکي وي درې کسان یې نیولي او د هغوی 15 سغه ګودامونه یې تړلي چې د قبایلي سیمو د بېکورشو خلکو مرستې پکې پټې وي کوټه کې بمي چاودنه شوې ده د ترکی لخوا د روسي الوتکې تر راغورځولو وروسته پر دواړو هیوادونو د حالاتو د ترنګلتیا د کمولو غږ شوی دی د خبرونو تفصیل د پېښور ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې ونیول چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو د پېښور ضلعي انتظامی وایند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرونیو چاپو کې 3 تن نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي
نور انکوائری لپاره هم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته راځي کمال ورکو چې تاسو انکوائری وکړي چې دا سامان د کوم ځای نه پښو دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دی نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې باندې کې مېک نه خوراک او د ډسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسان دي هغه به دا انکوائری کوي او موږ ته رپورټ راکړي
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي د بلوچستان په سر خارکوټه کې نن د پولیسو په موټر بمي برید کې 3 پولیس ټپن شوي دي د پولیسو وایند شهزاده فرحت نن خبرګلن ته وویل چې بمي چاودنه د قمراني سړک په انګورباغ سیمه کې د پولیسو په ګزمه کوونکي موټر شوی ده دا هغه په خبره د زخمي شو کسانو حالت له خطره بهر دی د برید ذمواري تر اوسه چا قبوله کړې نه ده د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د زینو تړونونو تر لاسلیکول وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې هغه پرون خبرلان ته زیاته کړه چې د دوړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وشي او پرون د پاکستان د مالی خزانه وزیر سغدار ویلي چې دوی کوشش کوي د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ ورځ د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې یوه غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 15 تاریخ کیږي د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دی د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پنسی کې دوه درولو حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پښو معذور دی دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول شوی وو په 2010 کې یې په جیل کې د توبرکلوز یا ټی بی ناروغۍ او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی وو د بشیر حقونو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغو خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نه شي یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا ورول ده 9 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واوروله په مارچ میاشت کې یو وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا برتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوه نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو په 2013 کې امریکا ته ولیږل شو پر هغه تور و چې د القاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي یا شاپنګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکایي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی و تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړی چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړه چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاري د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کړی چې پرون ویشتل شوي د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا په چاړه وهل بللی دي. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمن د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې. هغه پرون په برسلز کې خبرلاند وویل چې ناتو د ترکی سره همغږی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا او فرانس د ترګرې په وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او د هغوی ایډیالوژي ټولو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. اوباما پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یورپي یونین غړي هیوادونه دي داسې یو تړون عملي کړي چې له مخې د هوایي سفر کوونکو په اړه معلومات د یو بل سره شریک کړل شي. اولان بیا وویل چې یورپ ته د ترهګرو د تګ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ترکیه او شام پوله وتړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه اوباما سره شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه لا نور پسې ډېر کی. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تا استاد د پاکستان د موسم حال او د پیسو بای وای. د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 1.2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.2 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات یویش، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو په سوونو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې په اړه د لایګي کچېره چاپی ما پیول شي په دغه ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
افغان چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنس پر رسته غونډه کې پر یو شمېر اقتصادي چارو خبري شوې دي.
نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د افریقا مجلس لرو په هغه کې به د اپتا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکو وای په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي، خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې التناس.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت دوی سره د مرستو له کمې شکایتونه او مظاهرې کړي، چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوي وي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو، کاروبار یې پکاو. ځلاند یوسفزی پی رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې له ګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او 3 کسان نیولې شوي دي.
او بهاري ګودام کې د 300 نه د 700 بورې پرتی وي. دا مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوائري لپاره ډیسټریکټ ریجستریشن ته راځي کومه ترکو چې تاسو انکوائري وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دي یا خرڅ کړي دي او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودام راوته دي. نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې په کې مې کومه خوراک او د ډیسټریکټ ریجستریشن کسان دي هغه به دا انکوائري کوي او موږ ته برپو تاسو.
د شمالي وزیرستان څخه بے کورشوی ملک ګل سالی جان وای چې بے کورشوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بے کورشوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور د مور ورتا دې خبرې ته مارا کاډا خبرې ته مو دلنا را کې مطلب چې څه څه مو کرا دي هغه د مو ته پورا پورا راځي تک چې مو ته ډیر عجیب حالت کې پکار دادا دې څه سره دی اپ درا کوي نور د مو پر انتظار کوي تک چې مو ته ډیر عجیب حالت خلک ته
شمالی وزیرستانه د بے کورشوی خلکو یو بل مشر شیرادم وای چې تر سو د بے کورشوی خلکو مرستی د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي مې دا ته وی چې دا ای ڈی پی زنه داس کتون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغه سامان نگرانی کو د دغه خال کې په نگرانی کې د خال ته مې لوي شي کدارنګ شوی وای خو بیانن دا حال نه وای او دارنګ زین چې پاره زلا کې کچیر چې به ما پیو ولې شي پدا کو دمینه کې ودغه متاثرین سامان پرې
پام دی وی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بے کوره شوی خلکو د مرستو نه تر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسي احتجاجي ناشته پیل کړی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر دا غتن د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معذوره دی. د عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2003 کال کې د 500 سزا اورولې وه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د معذورې له امله 500 نشي ورکول کېدلې. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسه دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولی دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تیر شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح هدوی سمو د مخکې په قید کې په مجرم عبدالباسط د فالج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقوقو بالادستی به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر ممنون حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. پر خو د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم HRCP هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویل شوی وو چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویل شوی وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکی او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
دا واره بیا اکرم خان. افغان چارواکي وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه داسې تړونونه کړي چې له مخې به د دواړو هیوادونو خلکو لپاره د اقتصادي ودې لوی موقع برابر شي. چارواکي وایي چې همدارس تاغو ترقیاتي پروژو کار به تیزیږي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته روان دي. په دې اړه د رحمت الله افغان دا رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقمی کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپریکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
غلیش نواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندر پورې پریښودل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټه مشر داوود خان اچکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیر کړي. داوود خان اچکزی دا خبرې نن بخنه غواړم پرین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. سینیټر داوود خان اچکزی یې په اړه وایي
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې کوم درې لارې دی جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح د اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسترن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیبو دغه لار تور کول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. داغه ته دا دی وو تقریبا شپږ وو میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کښې شو ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکټیس چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو دغه لار تور کو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښایي چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یي چې څه ماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در حده نه چې دا اوسي دا به اوسي دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته وایي دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته وویلې چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښېښولې. یا یو دوې هفتې مخکې دی د سیالکوټو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روټ باندې تا د چی اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه یو کله مال ریلوی لاین چی جوړی دی وځي هغه کوم سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وای چې نه جوړو عملانه جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کې دي خپل کاري الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوینه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالد د لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې اورنی وی شارونه به آباد شي نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چې نه پر د موږ پر مل خوشاو خو نه راګرځي هغه چې کوم لارې واره جوړ کله پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې شارونه وو کارخانه جوړې شوې دا کارخانه خو بیا د دې ځای سره نخصل کیږي چې بیا دې الته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې دا کارخانه اخیل ته بيږي
تاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لاند هم دا تاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی ونور سبوت دی اړ نه دی په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې سمسته اندازا وا خو دا هغه د کومر ضرورت نه لري
تاسو د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی مرکه اوریدل چې زموږ همکار بریوال کاکړ ورسره د پاک چین اقتصادي کوریډور پاړه کړی و
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لسو بجو
حجرا په یوونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ورې د پیښور تاکال سیمو سیدونکو په پیښور کې یبې خبري غونډه تا ویل دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغي له وجې تر اوسه څلور کسان مړ شوي دي خو حکومت د دې په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره ګامونه نه دی پورته کړی او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیا وشته خو له سیمې د کمی سملګړي یاسین خلیل دولت دغه تور ناردوي د پیښور نه پیزلان یوسف زی رپورت لري
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه سلور کسان مړ شوي او په لسګونو ناروغان دي خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټرانو ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپلوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له آزادې کور ته بوزي مطلب دا دی چې کله په دوه باندې د بلیډینګ شروع شون دی سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي
لشکلن ماشوم عمل خان چې د کورنۍ په وینای د ډینګي ناروغي لوجي د تیری میاشتې په دیرشمه نیټه لدې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو
د ماسپخین د دریو بجو والا د شپې اتو بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې الته ناس واپس می 8 بجې د کور ته راوستو د شپې په سحر بیا لاړم د هفتي ورځ زی احمد سی بیډمټ کو او ماته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې اډمټ شوم د هفتي په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونشو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتول رانو او مکه ورځ وفات شو د شپې
د صحت محکمې له خوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغي له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده له تحقیق سیمه د پاکستان تحریک انصاف له خوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي زد سپری هم شوې ده
وګورئ چې خپل د
هغه ویټنس هم خپل ما به افتتاح کړی د دوه درې مشینونه هغه مونږ یو کوڅه کې او دغه کې وګرځول کنه جی خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جی هغه نور مطلب صفایانې او دا چرته چې اوبه ډنډي او د ټایر کې اوبه یا نور داسې ځینو کې سټاپ اوبه او هغه شینه نو هغه اویرنس په کار دی هغه کې لکه مونږ علاقې خلکو ته مو وایو دغه ته مو وایو چېر دا تاسو دغه کې کنه
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوی دی چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوک
دې نه سخت را باندې کیږي هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل پړه هلي ځلې تیز شوې دي. اسلام آباد پوره هڅه کوي چې د سولې عمل پیل شي خو کابل وایي تر هغه به مذاکرات نتیجه ورنکړي تر څو پاکستان په خپل خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې د فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکي لري هم او که څنګه. عبدالحی کاکړ په ریپورت لري.
د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د مولا عمر د مړینې خبر خپور شو. خو پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي خو کابل بیا تر پیل لمخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګ استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه دا دی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عمل کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دا اقدامات پاکستان کوي اواز د واشنگټن د خوشالولو او خوښۍ د پاره کې یو بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل پاړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومک ټایمز په وینا د بیا پیل پاړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میسته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پسرایل شریف صاحب چې کومه دوره کړو نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې ده افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي هغه ته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کې دې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خنډ پکې دی او هغه دا ده چې آیا کچری دوی دا خبره وټاکله سو دزبندی دی وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمیر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي خود مختاري واخلي نوې کور نوې ځای په افغانستان کې پیدا کړي نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډیر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګنده دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سپه خبر کې د غرمې د 12 بجې کې دونکو دی د بشیر کوخ نه بلند خبرونه وورو.
د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې نیولې دي چې د خرڅ لپاره یې ښودل شوي وو. د چارواکو په خبره دوی درې کسان نیولې هم دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د پولیسو په یو موټر بمی برید کې درې پولیس ټپن شوي دي. د پولیسو وین شهزاده فرحت نن خبرلند وویل چې په 14 کې زخمی شوي کسانو حالت له خطره بهر دی. د برید ذمواري تر اوسه چا قبول کړی نه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې ځینو تړونونو تر لاسته کولو وروسته کابل کې خبرونه تول چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاحي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ په سزا عمل د دوه میاشتو لپاره ځنډولې. د ولسمشر له دفتر خبر شوی پرونی خبر پانه کې راغلي چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د ودرولو حکم ځکه ورکړ شو چې هغه په پښو معذور دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا اورولې ده. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي د غلوتکې د ترکی د فضايي حدودو سر غړونه کړو، خو روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی د غجټ الوتکې د شام په فضايي حدودو کې و. د غلوتکې د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاد پیښه کې وژل شوی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شالخوا په چاړه وهل بللی.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نوارې د لوسبا په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقي ولست ډیره ګټه ورسي او دا رنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې سیاسي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپلو اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پېښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګرېډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریه اخیری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی تخپل حقونه ورکړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کیدونکو پاکستانیو وګړو د هغې خپل هیواد ته د لیږدولو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د یو پام وړ افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې د مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. لیکن تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یو بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکن کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو لغړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وای ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګې دي. د دې وجه خایي وازدانې وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېدا د ژوند په چارو کې غته د بریا زمينه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسېږي. لیکن زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر روس او ترکی تر هغه وروسته د آرام او سیدو غونه شوې دي چې پرون ترکی د روس یو جنگي جاسوس وشته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه کار یو جرم بلل دي، خو ترکی وایي چې 200 زلي وشتل شوی البتکې ته خبرداري ورکړې وو، خو بیا هم یې د ترکی له فضايي حدودو سرغړونه وکړه. بشیر ګواخ پری ریپورت لري.
د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې و. د دغه الوتکه د دوو پلټانو څخه یو یې په یاد پیښه کې وجل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شال خوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللی دی. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شو، خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته له ننوتلو منع نه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو دا
د امریکا د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند ناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان وسپانې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې هم دا یاد شوی و چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ 13 ونې په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهم موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اغیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوة او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویورک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کاو. لدې پس بیا شپه غونې رستو فیصل شهزاد ته نوري $1,000 ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د ریپورت لمخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبریالانو د ساتنې ادارې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې په یو میاشت کې دننه دویم خبریال وجل شو. د ادارې په ریپورت کې دویم هغه خبریال یاد شوی چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې وجل شوی. اداره وایي حکومت دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. بریوال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس لیکي چې په پاکستان کې د یو ځای ټلویزیون خبریال حفیظ الرحمن د تیر یک شنبه په ورځ وجل شو. د ادارې په لیکنه حفیظ الرحمن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یک شنبه په سهار په داسې وخت کې ووژل شو چې پر موټر سایکل سپور و. اداره زیاتوي چې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې په روانه میاشت کې په قبایلي سیمو کې ووژل شو. د پولیسو یو ویاند فضل نعیم فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو حفیظ الرحمن په نشه کړی وو او درې مرمۍ پرې لګېدلې وې. حفیظ الرحمن له تیرو دولس کالو راهیسې خبریالي کوله او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نوموړی د څه له کبله ووژل سو. د پاکستاني رسنیو په وینا د حفیظ الرحمن همکاران وایي چې دوی د هغه تر وژل کېدو وړاندې د هغه په اړه په هیڅ ډول دړکو نه خبر. تر حفیظ الرحمن وړاندې د نومبر پر درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې بل خبریال زمان محسود هم وژل شوی و. د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ د اسیا څانګې چارواکی باب ډیټس ویلي چې که د پاکستان مرکزی حکومت څه نه کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت باید په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. باب ویلي چې په پاکستان کې د شخړې ټولې غاړې خبریالان په نښه کوي او هغوی په دې هڅه کې دي چې د ځان ساتنې لپاره خوندي ځایونه ولټوي. نوموړي زیاته کړې چې د خبریالانو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی خو حکومت دا کار پر دې سربیره نه دی کړی چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر خبریالان وژل شوي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
ایف پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې لیکلی دی چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونه خلک په اروپا کې د پناه لپاره په ډیر یخ موسم کې د ناروې او د روس د پولې نه په ستونزمنو لارو تیریږي. د رپورٹ نور مهم ټکي درته شاین بنیری وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تختی او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خو شاسل مهاجرین په اوږده خو محفوظ لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولی دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستانه مهاجر شوي یو تن خبري ایجنسی ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونس بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبې په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری اجانس لیکي روان کل 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرول شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په یو سل $55 اخست دي. خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالی پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې یا آرکیالوجي څنګه وایي چې د دوی د سبې په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره خوندي کړل شي. د یادېداري چارواکي وایي په دې لړ کې د اوس مهال لپاره پر څو ځایونو کار پیل کړی دی. تاریخ پوهان وایي دا تاریخي میراثونه دي په کار ده چې خوندي کړل شي. بریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څنګه وای په صوبه کې ټول شپږ زره تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څنګه مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي، بلکې د انټرنیټ لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالسمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
نن سبا چې کوم د حالات دي، زبر زلزلې رالی خطرناک هغې کړي، زیات ډیمیجز د ارکیولوژیکل سایټ ته وشو، نو موږ وایو که خدای نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي دا سایټ بېخي ختم شي، چې موږ څنګه لږ مخنیوي دپاره یا بیک اپ یا ریکارډ صحیح، نو دې دی وجه نه موږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی، چې دا موږ ته بلډنګ ایگزیکټ یو یو انچ موږ څنګه ریکارډ آرکیټیکچرل ریکارڈ مونږ سره راشي، او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې مونږ ته ډېر زیات هیلپ را کولی شي.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابی، چارسدی، سوات او ډیرا اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 25 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دي په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا دی خلکو خپل یو قومي فریضم دا، او چې دا د خپل آثار اکادمي د ښځونو خیال ساتي، ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا غوته یو سبق ورکي، دین موږ سبق ملاويږي چې موږ تاریخ سونه جوړ وو، سونه رچ پاتې شوی، دا موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي. کدا موږ ختم کړو داسې تباهي کړو، بس بیا راتلونکي وخت چې کوم نسل لا غوته پر ښوونې پر یا غوته سبق ورکول دي، پر موږ څه سم نشته.
تاریخ پو حبیب الله رفی وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي، او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفی وویل
په تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې، د دوی هغه فکری نبوغ، دغه ټول پکې نغښتي دي. نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی، او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفی وویل په کار و چې د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل شوی وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پېښ کړی، بلکې خلک هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 14,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مومند ایجنسی د بایزو سیمه هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بیکوره شوي دي، وایي چې شپېته فیصد خلک لا هم بیکوره دي، ځکه چې په دغه سیمه کې د تعلیم، د صحت او د روزګار سهولتونه نشته. دی وایي چې حکومت دې د دغې سیمې خلکو ته اسانتیاوې او بنیادي سهولتونه ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمد جنسی په بایزای سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده، اول سی وای چې هغوی د شپږو کالونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. 30% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پیښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشتي. ملک حاجی زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وای
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم ځکه تیر شوی چې دوی په بارډر پاتې دي، او ماجسین ټول دي، دوی وطن کډوال دي، څنګه دې نورو جنسیو سره وصول شو چې راشنونه کنټرول د هوته وصول دي، بیا واپس نه پاره یو ترتیب جوړ شو، هغه واپس شو ترانسپورټ ته وصول، نور راشنونه نور کومه څه وصول شو. څه څه باندې جنسې کې لانی دي، سی لچا سره نه دي سیو.
د ترهګری ضد جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه، ځکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي، او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوال کډوالو اړنګولې دي او حکومت دغه سیمې ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم تخ بیمارې په خور سره رسېونو هغه مینه په لاره باندې وفات شوې او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ ماشومان تعلیم او کی یا تاسو هسپتال می راو شي یا شنوس د مجبورین او بل موږ ته هغه سي نظر وشه د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شوې او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو. ترانسپورت ته ملاو شو، راشن ته ملاو شو.
نو که دغه خلک بیرته کورونو ته ستانه شي نو له ټولو زیات او اولنې ضرورت به سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دی بے پکی د بجلی دی بے پکی د اوبو دی د ماشومان خدم د لری لری دین اوبو په سرونو باندې را سمومن قبایل چې پوره سلور پلار به زه کوم نو دا ګوري نه چی ته پوسو کنه چې می ته ته پوسو کنه چې او فاق ته پوسو کنه چې هغه تاسو ول ماجر یا تاسو خپل علاقه څنګه.
بل خو د محمد جنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان څوره زیوړان مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منظور شوی دي چې ګینه مور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو په برخه کې له ښځو سره یې سلا مشوره نه ده شوې. د قبایلی سیمو ځینو سیاستوالانو د خیر ښېګڼې ښځینه کارکوونکو ویل چې دوی د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې هم ښځو ته هېڅ نمایندګي نه ده ورکړل شوې. خو بل پلو د قبایلی سیمو یو پارلیماني غړی الحاج شاجي ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې دا مهال د قبایلی سیمو ښځې په ځانګړي څوکۍ نشته نو ځکه هم دی په اصلاحاتي کمیټې کې ښځې نشي شاملولې. د دې رپورت نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټې هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخې ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړو د فاټا د یو کونځي د علاقې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل کوم ته اصلاحات کوم. قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې ښځو ته ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا ښځې چې کومې مخ کې نه په وی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو ځم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره خوش شوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما رستو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما غیر د بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل خزې وکل خزې دي لوکل خزې دي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې برپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغې رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې خزه د خزو نمائندگی خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای کرک دا ناس چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر پښتونخوا کې زم شي کنه چې مفت معلومي نه مخفي معلومي د خزو خو بیا ورسته جارو
د جمعې پر اس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلۍ لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو خو یو کار هم کړی دی هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمیل راځي لکه په دوه فیمیل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل خو اوس په دې وخت کې موږ ترایي به کوو کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنټ کې فیمیل نشته
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر